نه بجې شو احمد چې بدم دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په ټویټر کې لیکلي دي چې د پښتنو قومي عدالت په نوم درې ورځنۍ جرګه سبا ته وڅنډېده او سبا به د سهار د لسو بجو خواته پیل شي. وړاندې په خبرونه کې نور تفصیل هم درکو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو وه نن د کمکیو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,100 ورځو څخه راپدې خوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او سیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه، بلکې د هغوی د کورنیو، ټولنو او ټول افغانستان لپاره د څه باندې 3 کلونو د فرصتونو د ضایع کېدو په معنا ده. وسلوالو د بلوچستان په دوکي سیمه کې د سکرو د کان لشتر لشه 40 کارګر وژلي دي او 9 نور ټپیان کړي دي. د دوکي د پولیسو په وینا دا برید 13 شپه د دوکي ضلع شار ته په نږدې سیمه کې شوی دی او په وژل شویو کې 4 افغان کډوال دي. د اټومي بم څخه ژوندیو پاتې شویو جاپاني ډلې نیوهون هیدان کیو د 2014 کال د نوبل د سولې جایزه وګټله. د نوبل د سولې کمیټې نن په پلاسمینا اوسلو کې اعلان وکړ چې دغه جایزې ته 1,090 کسان او 9 مؤسسې غوره شوې وي چې لمنځه دغه جاپاني سازمان ته دغه جایزه ځانګړې شوه. دغه جاپاني ګټونکو سازمان چې د هیروشیما او ناګاساکی له بمباریو څخه د ژوندۍ پاتشیو کسانو په ګډون جوړ شوی د نوبل کمیټې لخوا په نړۍ کې لا اټومي وسلو د خلاصون هڅو له عمله ګټونکو یو پیشندل شو. دغه بنسټ په 1955 کال کې جوړ شوی او لا اټومي برید ژوندۍ کسان د نړۍ بیلابیلو برخو ته استوي چې د دوی په وینا د اټومي وسلو کارولو له عمله د بیرحمه زیان او رنجونو تجربې له نورو سره شریک کړي. دوی خپل چارې د هیروشیما او ناګاساکی له ویجاړولو نږدې یو لسیزه وروسته پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل څخه یې غوښتي دي چې د بیروت په مرکزي برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې 2 ودانۍ په نقشه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. بلینکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له مشیزې وروسته خبریالانو ته وویل چې واشنگتن په سیمه کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅو ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې اسرائیل ډاډ ترلاسه کړي چې د جګړې پر مهال ملکي وګړي خوندي وي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین څرګندونې لرو.
هغه سپین چې موږ د مکمله کړا ورسول یو د لاهور نه روان وو نن سهار یې دلته ورکړل چې سفر راځه نور سره کیږي.
د پښتنو لپاره د عدالت د قومي جرګې په اړه وړاندې نور تفصیل هم درکو. د سیاسي چارو لکتون کې شینکی کړو خیل سره مو دا موضوع شریک کړي چې دا جرګه به پر سیمه څه افیس وکړي. د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې چې پکې د سیاسي غورځنګونو په ترڅ کې د پنځه دلو ادبیاتو په اړه اورېدل شي. تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې څوک یې د جرګې مخه نشي نیولی. خو دا خبره وکړله چې د دې جرګې د ساوند افیکټ او د شخص سیستم چې له لاهور روان و په لار کې تری تم شوی دی. دی وایي
زندہ باد، چمونگ دوتا مکمل کریا ورا سوالیا وا دلایر نر روان وو نن سهار یه دلتا ورک لو سرود پر راستا نور سرکیجی اگر لمنگل
نن مو د ورځې په ترڅ کې دا خبر هم درلو چې د کوهات تونل بند شوی دی. دا غلار ده چې له بلوچستان نیولې تر بنو پورې پښتانه که غواړي چې د پېښور خواته راشي له دې لارې به تیری شي. د ازادي راډیو مشال څنګه دا خبر هم درلو چې په وزیرستان کې البته دا خبر ده پی ټی ایم د غړو په وینا چې د دوی دیرش تنه د پولیسو لخوا نیول شوي دي او دا کسان هغه کسانو چې دوی غوښتل چې د خیبر درې د ریګي للمې سیمې ته راشي او په جرګه کې برخه واخلي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ ګڼ فعالان د خیبر د جمرود د ریګي للمې میدان ته البته رسېدلي دي او د جرګې انتظامي چارې مخ ته وړي او د نظم پر ځای ساتلو لپاره یوه ډله ګمارلې ده. دغسې جرګه که چېرته سبا پیل شي او مخکې دا اعلان شوی چې دا درې ورځنۍ ده، اوس نو معلومه نه ده چې څلورمې ورځې ته رسېږي او که څرنګه. که درې ورځنۍ وي که څلور ورځنۍ وي، دغسې جرګه به د سیمې پر حالاتو څه تاثیر وکړي؟ د سیاسي چارو د کتونکي شینکۍ کړوخیل نظر مې په لنډو اخیستی.
منګل دا یو مهمه قامی جرګه ده چې د ټولو بې عدالتۍ یا د ظلمونو یا هغه توپري چلند چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج او استخبارات له پښتون قوم سره کړی دغه په مناسبت دایره کېږي. دا ښایي چې پښتون په اصلاح هغه سطح خود آگاهي یا ویښتیا یا ته را رسېدلی ده چې نور دغه ظلم نسي برداشت کولی او د حق غوښتنې غږ به پورته کوي تر څو پورې ظالم متوجه سي چې نور په دې قوم باندې ظلم زیاتی نشي کولی. ادې تاثیرات به همدا وي چې ولسونه بیخ شي او نور استبداد یا زیاتی ته نه ووایي او هیڅوک نه کړی شي چې دوی د خپلو شبو اهدافو لپاره خصوصا استخباراتي کړې استعماري کړې یا هغه ملکونه چې غواړي دا مظلوم قومونه د خپلو ګټو لپاره وکاروي د هغوی لپاره به نور ډېر اسانه نه وي. نو دغه شان ته راټولېدل په مسایلو باندې خبر کېدل مسایل باندې مسل تحلیل کول او په دې کې خپل ګټه او تاوان لیدل زه فکر کوم دا یو نوی فکری انقلاب دی چې د دې تاثیرات په منطقه کې په هر هغه محکوم قومونه باندې به خپل تاثیرات واچوي کوم چې په د استبداد او ظلم لاندې ژوند کوي.
له اغلی کړوخیل څخه په مننې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په هڅو د پښتنو د قومي عدالت د جرګې په اړه له خیبر پښتونخوا د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو.
جلوت خان شمالی وزیرستان این شلا دے اللہ پاک پس فاضل سارا میز دا احساساتی چے دا جرگاو کامیاب وی دے خدای پا فاضل سارا چے دا غا خال کیما پیسالا وکو آ پیسالا دے میشتو سے غنڈے پا خیر وی آ پیسالے دا اللہ پاک وکو چے بے خیری و نوی پے کہ میشتو سے خیر پے کی وی خو این شلا میز امید لاری چے دا جالا چے کیما سایی پیسالا دو وکو آگا کیو وو برای وی لارای و نوی
پلیارو چه مشکلاتو رکا
وقتنا پلیارو میشتا مانا دمرا مشکلات و دمرا چه میش خو یه غالری اپا کانویی رواتلی باز پلیار که پلیسر تا مختاوی چه گاڑی ارنا گوچ کرل پا چرتون خالکی پی که ونی والا چل یاری بند کڑی وی پاکا چاپا گاڑی واری لیاری وی نرواتلی.
صدر مقرب خان مسعود تحصیل سرارو انشالله د پښتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیب یې دی او موږ امید چې پښتانه په یو خلا کېږي په یو اتفاق کېږي په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ یوه داسې فیصله کړي د ځوند پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط په شکې راوي. ګټینه ورته وچول هغه په غره باندې راوښتل او داسې په هر یو غته ډېرو کوټینو خو بیا هغې باوجود تمام پښتون روغلل او دغه مندون شنن ازیر دی.
د مون عمر او مراد ساکی افریدی د خبرونن مرکزی صدر یم. و د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هرې ځلې نه د پښتونخوا د جنوبي او شمالي ناروغلی مېلمانو له موږ ویلکم یو هر کله ورته هر کله روشي موږ دغه په خدمت کوي و دلته چې د کوم خدمت کې دون کړي یا به ان شاء الله د موږ په سر دی او موږ وته لوس په نومو ولول بس موږ سره لاس وتور د ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات 15 ورځې مخکې په کورو موږ نن شروع کړی دي البته نن دومره سرجرو چې کم از کم گیس نشتا دس ڈوز نشتا رہا لیار بندہ دل وسم شتا رہا پتری ایم پی او کے چکم مشرون یہ مونگ نے بولی دی اگا وسن چکن دب جلون کے پروتری پکور دو چرگا مونگ سرو کی وہ جرگے عزت ور کہی کم از کم مشرون دے مونگ رو پریگ دی چدا صوبے تک کی چھ مونگ دل تا نیٹن کو لو کڑل مونگ دل تا واٹس ایپ کو لو کڑل مونگ لیارو کے بندی زنم لرے کر مونگ اگا پتری ایم پی او کے چار چمرا مشرون گیر دی اگا مونگ رو خلوص کرنے بے بے جرگا کامیاب ہے
دا سجر رو دے یوشمیر اوریدون کو سرگندونی مو دا پشتنو دا قامی جرگے پا ارتباط اوریدی
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ډنمارک هغه پریکړه چې ویلې دي د سپتمبر 13 را په دی خو د تمدیدی سټیکر لرونکو افغانانو پاسپورتونه په رسمیت نه پیژني په دې هیواد کې یو شمېر افغانان اندېښمن کړي دي. په دغه هیواد کې ځینو افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې هغه افغانان چې د پناه غوښتنه یې لا د دې هیواد لخوا نه ده منل شوې د دې پریکړې له امله به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. دا اندېښنې دا مهال دي چې ډنمارکي چارواکو اعلان کړی چې د تمدیدي سټیکر پاسپورټ لرونکي افغانان اړ دي چې نوي پاسپورټونه واخلي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې
روسته لاغی چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د 2024 کال د سپتمبر 13 نیټې وروسته د افغانانو سټیکر لرونکي تمدید شوي پاسپورټونه په رسمیت نه پیژني. په هغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان وایي دا اقدام به دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. یو له دوی څخه بصیر ازادي راډیو ته وویل
مشکل کلان در ای است که متاسفانه افغانای ما در حالت که پناهندگی شده
لوی سند داده چې له بده مرغه از مکه افغانان چې د پناه غوښتنه نه ده منل شوی لوی خو په دې مرګ کې مسؤلیت لري او له بلې خوا افغانستان کې هم له مسؤلیت څخه برخمن دي. هیله لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان لاس په کار شي او د ډنمارک له حکومت سره په تفاهم د حل لار ومومي.
په ډنمارک کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وظیفه حکومت د فکتوی طالبان است که باید یک رای حل عملی را
دا د طالبانو مسولیت دی چې د آنلاین او یا هم یو شمیر کنسولي شعبو له لارې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې فعاله دي د حل یوه لاره پیدا کړي تر څو په ډنمارک کې د میشتو افغانانو ستونزې حل شي او دوی وکولی شي خپل پاسپورټونه تمدید کړي او یا هم نوي پاسپورټونه ترلاسه کړي.
د ښاغلي سادات په خبره هغه افغانانو چې په ډنمارک کې د پناه غوښتنه نه ده کړې کولی شي د خپل پاسپورټونو د نوي کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي، خو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې قضیه لري که افغانستان ته سفر وکړي په ټکو یې ستونزو سره به مخ شي. دې کډوالو د ډنمارک هیواد له چارواکو او د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د دوی د ننګونو د حل لپاره جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې تازه اعلان کړی چې د 13 سپتمبر میاشتې له 13 را په دې خوا هغه افغان پاسپورټونه په رسمیت نه پیژني چې د تمدیدي سټیکر پرې لګېدلی وي. دا په دې معنا چې په ډنمارک کې د تمدیدي سټیکر پاسپورټ لرونکي افغانان اړ دي چې نوي پاسپورټونه واخلي. یا د ادارې په خپله ویب پاڼه د اعلامیې په خپرولو سره ویلي افغان اتباع کولی شي د نوي پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي او هغه افغانان چې په ډنمارک کې سیاسي پناه لري د ډنمارک سیاسي پاسپورټ ترلاسه کولی شي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت د زمري میاشتې په 9 اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته د نورو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري. خو معلومه نه ده چې د ډنمارک دغه پریکړه د طالبانو له هغه اقدام سره کوم تړاو لري او کنه.
حکومت خونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورسره خپه یم چې څومره مزهدار و خپلو سنفیانو سره به یو چیرته تلو
مالور دانې په کور ناستې دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي یو
لزده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو
آزادی رادیو په منځنۍ سپتو ل شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په آزادی رادیو .com کې نیولای شي وړاندې آزادی رادیو یادبی مجله پروګرام لرو خو اوس په کونړ ته مخه کړو په کونړ کې یو شمیر نجونې وایي ډیری همزول او خپلوانې په کوچنوالي کې واده شوي چې اوس د کورونو کارونه او نور وسپارل شوي مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی د همجونې له پلرونو او د کورنیو له مشرانو غواړي چې په بدو او کوچنوالي کې له ورکړې ډډه وکړي تفصیل په دې راپور کې
زما د یو کاکا لور ده چې دغه ډېره په ماشومتوب کې واده ولتلی وم او چې کله کور ته لاړه واده شوله د کور په اصولو په خاوند په حقوقو د خواښې سخر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه ځکه هغه ډېره ماشومه وه په دې خاطر باندې د هغې جون په کور کې ډېر تاوتریخوالي سمک شو
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي 40 کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې هغه وایي د ترلوري د شاخه کارونو ترسره کولو وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربېره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شوه چې د هغو پاللو او روزلو سره یې ستونزې نورې هم زیاتې شوې
په دې کې د هغې څلور ماشومان هم پیدا شو خو د هغې ماشومانو سره یې نور جون هم سم تلخ شو ځکه چې هغه د ماشومانو په روزنه په لیدنه او په پالنه نه پوهېده ځکه عمر یې ډېر کم دی
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روغ دی و د ګټې وټې او خپلو ماشومانو ته د نفقې ګټلو وسې نه درلود او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک څښاک لباس او درمل نه وو او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او 5 بچو ژوند دي له ډېرو کړاوونو ډک دی ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه ګزاره کوي چې د همدې ستونزو په وجه په رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده
ماشوم پیدا شوې چې دا دلته پلار ته وسپارله دلته ماشوم پیدا شوم دوی هم شو 2 کاله ته مرسته ده نه بیرته پوښتنه وشوه نه رال نه نه په پښتنې د ماشومانو کوم روزنه تعلیم هېڅ شی هم نه لري څوک د ګاون کې اچھی ډوډۍ چھ پخه کې جامې سپلې ماشومان ته ورو کې پخ چھ پخه نه کې اندسې ماشومان پاتې
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کې دوه په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي وای مریم کوچنۍ او پښپغم ټولګي کې و چې واده شو
سمای و هم سیم په و چې د پښپغم ټولګي څخه واده کړنه اوس یې جون بيخي لستون زو مشکلات سره مخ دي کورنۍ ته وای چې ته د کور کارونه نشې کولای د کور په وسل باندې نه پويږي د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پويږي بیچاره دوه ماشومان لري اوس هم جون د ستونزو مشکلات سره مخ دي
جونې وای د طالبان لخوا شپغم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیوالي کې دنجونو ودول زیات شوی دی د دوی په وینا په کم عمر کې دنجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامداره بیروزګاری او غربت دی ډاکټران وای په کوچنیوالي کې ودونه کول نجونې د فزیکی رواني او نور ستونزو سره مخ کوي او ترې پیدا کېدونکي ماشومان هم کمزوري وي ډاکټر موسا خان ازادي راډیو ته وویل
نجونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلات سره مخامخ کوي تر ټولو غټ مشکل د امیدواري او ولادت په وخت کې هغه مهندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي هغه مهندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه تربیه او تغذیه وکړي شي
ځایي خلک له طالب چارواکو قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخه نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم پدې خبرونه کې په واوري چې سیاسي غورځنګونه څرنګه ادبیات پنځوي.
د دې شاعري خو هم خپل کړي د کړي مې جوړي کړي دي.
تاسو ته یو مخ نوی سندر هم لرو.
جامې مې جوړي د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان.
د دې سندرې له سندرخاړې آسیا مهرابي سره شخېدلې. دی و ځوان شاعر نظر مې اخیسته چې په ایران کې ژوند کوي.
شعر خاص وخت نه لري او چې زه به هم دا اوس شعر کوم شعر زور کار نه دی.
او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې و باغ ته ورولو.
د کوم په باغ دې دوه باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلې ده. زار شاو په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې شکر راغی شپې ورځې بال تړولې دا به قرارګا و.
یو شمیر پیاوړو سیاسي غورځنګونو د تاریخ پوښتو کې پښتو ادبیاتو ته ډیر څه ورکړی دي. د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، ښوونځي یې جوړ کړل، اخبارونه یې چاپ کړل، مجلې یې راویستې، یوه ډله یې منظم او منسجمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې واوښت. هلته دغه د ولس ته هم فکر ځینو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلي او زیرمه یې ورزیاته کړې، لکه د میوند د ملالۍ وټپه چې تر اوسه پورې مشتره پاته ده. یو له هغو غورځنګونو چې په لنډ وخت کې له شعر نیولې تر سندرو پورې هره خوا د خپلې مبارزې لور ته جذب کړي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ دی، چې له نن نه څه باندې 6 کاله مخکې د یوه ځوان نقیب الله مسید له وژلو وروسته رامنځته شو. په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې یو شمېر پښتنو هغه وخت تور پورې کړ چې نقیب الله مسید پولیسو وشلی دی. همغه وو چې له کراچۍ څخه باندې 850 کیلومتره لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمېر ځوانانو سره تر پېښور لاریون وکړ. د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته چولو غوښتنه یې کوله. د دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت ووهه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړي دي. دغه کسان که بې ګناه دي خوشې دي شي او که یې ګناه کړي محکمو ته دې وسپاري. د دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یوه د واڼې د هنرمند شوکت عزیز ترانه. شوکت عزیز د دې ترانې پاړوي.
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی. لیکل وس کوم، دوه کتابونه هم چاپ دي او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم نه دي. نو دغه چې کله په کراچۍ کې د نقیب په نوم یو ځوانو هغه په شهادت ورسول شو، نو هغې نه پس د ټولو پښتنو احساسات راوپارېدل. نو زه هم د دې معاشرې غړی وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ویل باید خپل کردار انسان ادا کړي. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلاننګ مې نه و کړی چې زه به داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو کنه غږ پورته کولو، نو هغه مې پورته کړو.
د شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې خبرې شي. شوکت عزیز وایي چې د دې ترانې شعر یې خپله جوړ کړی.
د دې شاعري خو هم ما خپله کړې ده، کړې مې جوړې کړې دي، ما کوشش هم کړې دي دغه شاعري کې چې زه څومره ساده لفظونو کې او د دې میوزک کې را سره ډېره مرسته هغه وخت کړې وه زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې سټوډیو ده، نو هغه را سره زیاتې مرستې دي.
ښاغلی شوکت له 2006 کال راهیسې سندرې وایي، خو د واڼې له چاپېریال او د ولسي سندرو له چوکاټه د پښتون ژغورنې غورځنګ راویست. دی په دې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغییر لپاره هنر ته اړتیا لرو.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نه څوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېر اړتیا محسوسو، ولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلي دي، لامو نور په ځمکه باندې داسې مختلف خلک دي کنه، هغه هم خلک د شعر د لارې راپاروي، نو مونږ هم ویلی شو باید ولس لپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن نو د خاورې او د قام خدمت ته راوړاندې شي او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دینه بد دی ورځې خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت دی، هر وخت ضرورت دی د وطن لپاره باید سندره ووایو.
د ښاغلي شوکت په باور په وانه کې د موسیقي پیژندل شوي هنرمندان نشته، او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. په هغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نغمې ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګیله من وزیر یو شعر یې د هغه له مرګ وروسته کمپوز کړ او خپور کړ.
ننګ میدان ته څنګ په څنګ در سره زم لالیا سبا دا چیری وه د لشکر سر تبزه زبلن
پر ګلمن د جولای په ومه په اسلام آباد کې ویډل حمله وکړه چې بیا د جولای په 11 مله خستو ټپونو ساور کړه، او د جولای په 12 د جسد پر اسمک خاورو ته وسپرل شو. پی ټی ایم وای په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعرۍ او پی ټی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیلمن د خدارۍ او ریاستي ادارو پر ضد مقدمه درج شوې وي، او عین تر مرګه پورې په هغه لست کې د ده نوم و چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیلمن وزیر یو شعر جاوید امیرخیل هم سندره کړې.
لیام خاموش ملک عمر اے لتا سی دمر کی لمن لمن یم
ګلمن هم سندرغاړو ته سندری پنځوري هم خپل سندری بللې. ګیلمن د پی ټی ایم لپاره د مساهمتي ادبیاتو یو سمبول و. کله چې له اسلام آباد د جولای په 11 د جنازه وزیرستان ته پلاره و، دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغونډ شوي وو چې شاید د بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه وي راټول شوي. د ده د جنازې دغه تصویر ته انځورګر شاعر عمان نیازي شعر لیکلی.
اخله پتندې باندې د وراله سنگسار و د سوځوله لکه زخم ټوله لار چیرته روان لکه د مستو وینو دار جار د لټپو ملنګ جار لا کزار والو ته لزخم لکه ور لا لزار ونی صدا غشه د د لیندیو زمواره هسکه په سر جنډه د بر وطن نیولې مټ کې خاوره د دلبر وطن نیولې مینه یې نیزونو غوندې مسته و سرشاره غرق وله چغو لکه نی ویله نیزاره څو بهاره رنګ و که رنګونه څو بهاره څه په اتن هسکه شوله تاو کې له اظهاره نه د تندکونو ماته نه وله انکاره هسکه غاړه راغی د تا غاړې تله داره یمه یم ساقي زړه چاودون نه یې بر کېنوه دا زموږ مجنون دی مجنون نه یې بر کېنوه مسته ازادي ناره کفن کې وی ساره ما وې که زه لاړم خو زه بیرته راغلم یاره دا چغه دې غبرګه شي د تارو کې روزګاره ړنګه دې دا لاره شي دا لاره د خونکاره کړی کړی ازغن مزای تاو ترې توره ماره نه منم دا نه منمه دا د شرم سپاره کېږده دې زخم ته د لارې په زنګون رباب سوی د خپل ویر په تاو ورک لار پښتون رباب کېږده دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوی د خپل ویر په تاو ورک لار پښتون رباب
پښتون ژغورنې غورځنګ سره ازبکي خولۍ هم د مزاحمتي ادبیاتو سمبول شوې ده. دا خولۍ په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاده کړې ده. په خپله د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په یوه مرکه کې ویلي وو چې دا خولۍ یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده. نوموړی دا خولۍ بختوره ګڼي. په خپله منظور هم شعر لیکي، خو داسې ښکاري چې دی لږ شعر وایي او مزاحمتي شعر وایي. د خپل ملاتړیو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شغ څو بیت شاعري
نور خو ما هر څه دی بایللی پښتون احساس چر نه خاورې نه کې نور خو ما هر څه دی بایللی ګرانه او دا یو کړې و ما نه هیر و په بدل نش کتل ورته لیکلی و چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي ډېر هغه خلک راغلي ګرانه مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوشانه دی خندري
د منظور پښتین شاعري د ګیلمن وزیر ولسی شعر او سندري شایي د یو شمېر نورو دلایلو ترڅنګ دری سبب شوي وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لنډ وخت کې زیاته وده وکړي. له بې خبرتیا وروسته یو مخ نوی سندره لرو، داسې مهربي سندره چې لا نه ده خپره شوې او د همدې سندرې په اړه له دوی سره شخېدلې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
هنرمند داسې مهربي نوی سندره بللې ده. د دې سندرې شعر د چا دی؟ کمپوزر د چا دی او اخلي مهربي د خپل نوې سندرې لپاره څنګه شعر انتخاب کړی دی؟ مخکې تر دې چې په دیاړه د اخلي مهربي څرګندونې در سره شریک کړم، د دوی د دې نوې سندرې یو برخه به سره واورو.
شبنم شوند ترنگ دمر جان د
دستور گتور می بیده یو زروش پو لاست با هود حالی شور ده گنگرو ده جنتی سندرو مخترنا ده نور لغارا زنی سپر دی طولو باندی چه وکرما زبادی طولو تتابیر تنگشم ده دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستایي زما د هستۍ زما د ښایست بها به څوک وټاکي زما خاوند زما میړه زما تفسیر د حسن بېګا د بل چا په پالنګ ختلې په ماته نه راګوري
لاسی مهرابی مننه کوم چې دا سندره مخکې تر دې چې بل ځای خپره شي په ازادي راډیو مجلې پروګرام ولوروله. اوس په لدوی واورو چې د دې سندرې نوم څه دی.
زما د سندرې نوم د بنې فریاد دی.
دا شعر یې د چا دی؟
شیر د پروین ملال دی. د شیر یعنی نظم دی. د نظم نوم دوهم واده دی. بیا ما په دې خاطر چې دا د هغه لومړی ښځې چې بند پرې راغلی ده پر هغې باندې یعنی د هغې د زړه خبرې دي د هغې درد دی د هغې هغه احساس دی یا هغه پټ احساس یې دی د هغې د پرسپکټیو یا د هغې د نظره دا ویل سوی دی. په دې خاطر مې د سندرې دپاره په اصطلاح د هغه د بنې فریاد نوم خوښ کړي د بعضې دوستانو په مشوره. البته
نو نظمونه خو عادتا اوږده وي. تاسو په خپله بیا پکې بیتونه انتخاب کړی؟
بله و دا نظم چې دی دا ډیر وژنو په وژدو بیا هم په دې خاطر چې سندرې خپل یو ستاندارد لري خو غربي سندرې دي چې هغه ډېرې لنډې لنډې دي هغه تقریبا د درو شل ثانیو څخه بیا تر درې نیمو دقو پورې او یا یو څه زیاتې خو بعضی سندرې دي چې زموږ د سرحد بلې خوا پښتانه چې جوړوي هغه بیا بیخي ډېرې اوږدې نسبت اته دقیقې هغه خسته کوني یعنی هغه واقعا غمیږي پرې یو چا باندې چې آیا وري. خو زما سندرې په دغه تقریبا زما هغه تر ټولو اوږده سندره څلور دقیقې او شل ثانیې ده او دا سندره دغومره ده که تر دې ما ټکس یا شعر ډېر پکې کارولی وای ډېره اوږده راتلل. بیا مې لوډۍ ته وخت نه پاتې یو څو بیتونه مې ترې ایستلي دي.
دغه بیتونه ستاسو له دې سندرې له دې نظمه ایستلي دي. دا مو د شاعرې اغلې ملال په خوښه ایستلي دي او کنه د موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړی؟
انتخاب خو ما کړی دی خو ما د اغلی ملال سره مزه پر لغیدلې ما چې د غستون زه د کچيري ټول نظم زه په دې سندره کې ځای کما سندره ډیره وژديږي بیا غي ول هر رقم چې ستا خوښ یو بل په قانوني حساب کله چې سندرغاړي د خپلې سندرې د پاره مثلا ک شیر یو څه کمایي یا حتی بعضې زما یوه بله سندره وه د نعیمې غني شعر و چې ما هغې ته وویل مل ماته دوه بیته نور هم جوړ کړه. نو داسې هم کېږي چې سړی هغه چا څه خواهش وکړي چې شاعر رسه یا د شاعري سه چې هغه اضافه کړي نو دا بیا په اصطلاح دا زما مسؤلیت دی او دغه حق هم یعنی لرم که کار یعنی اصلا جایز دی.
آسیجانې ځینې سندرغاړي د ځینو شعرونو کلمات شاید بدل کی. تاسو په خپل تروس پورې دا تجربه کړی؟
ما یو ځل دا تجربه کړې ده هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستې وو سندرې نوم لالونه ده نو حالت ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی په یوه ځای کې ما د د شیر ښځینه کړی دی او هغه هم د د په چې دی خدای دی وبخشي سندره د د مرګ وروسته راووته اول د لومړي کلین ته وه خو هغه وخت چې دی ژوندی و هغه ته ما وویل او اجازه مې واخیستله چې دغه یو توری زه ښځینه کوم په دې خاطر چې یعنی هغه بوله مې زه نو هغه هم اجازه استه. نو دغه یو تغیر ما په د یو سندره کې راوستل یا هم په دې خاطر چې د یوې ښځې د ږغ سه یا د ښځې د احساس هغه سندره ویل کېدل چې هغه البته زما
پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ونغښتل لورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعره د شهیدو د کلونو فریادونه څوک ژبه د پښتو وي زبه یما هبه نه کړي پښتانه زما لالونه څوک ژبه د پښتو وي زبه یما هبه نه کړي پښتانه زما بعد پرتو ویز بیا ما
کبیر تاسو دینی وسندری ته راوګرزم د دینی وسندری کمپوز تاسو په خپل جوړ کړی؟
بله
دا کمپوز چې کله جوړاو اول مو کمپوز جوړ کړ کنه اول مو البته دا تخنیکی پلوه شاید جنو خلکو ته د خندا وړ وي چې غوی په موسیقي پويږي خو زه غواړم چې په خپل پويسم یعنی دا کمپوز تاسو په ذهن کې راغی بیا مو شیر ولید کنه شیرم ولید او بیا کمپوز ورته راغی؟
نه هغه پل سړی جوړی او بیا ورسته شیر ورته راغی. هغه ته اصلا تصنیف هم ویل کېږي او یاد سی چې یو جوړ کړی قالب دی د ویبل سندري سره په الهام یا د ویبل کمپوز سره په الهام اکثره هنرمندان یعنی زیاتره هنرمندان دغه کار کوي. کمپوز جوړی بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دغه طرز باندې یا پر دغه کمپوز باندې ام دغه یو غزل جوړ ک خپلنم غزلونه خوغه شیرونه واقعا کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف دي زما شیرونه چې زما د سندرو شیرونه چې دي زما همیشه د شیر سره الهام اخستی دي پوز می جوړ کړی دي یعنی ما شیر خوش کړی دي بیا می شیر باندې کمپوز جوړ کړی دي چې دا کار یعنی چې تکراری سندرې نه دی ویلي او دغه کار معمولا کوي یا کړی دی په افغاني سندرغاړو کې تر هغه حد چې زه پیژنم یو کس د کسانو څخه پچا صاحب دی هارون پچا صاحب
د شیر په باره کې دا خبره مشهوره ده تاسو الهام یاد کو کنه چې شیر الهام وي البته هر هنر یو ډول الهامي وي په زور هنر نشي تخلیق کېدای د سندرې په برخه کې څرنګه خپل راځي دغه کمپوز کا وخت ورته ټاکي او بیا سندره تیاروي څنګه وی کوي څه توضیح کوي لطفا
کمپوزم یعنی زه خپل تجربه سوم شای نور دوستان بل ډول تجربه ولري زه خپل تجربه سوم مام لکه مخکې چې ول زه د شیر سره الهام اخم او سوال دغه شیر چې ما واوري دی ومه لوستي البته لازم ډیر خوښ شلو بیا ځکه دغه په ورستی کې مثلا دغه موضوع ډیره توده ده په ورستی څو کلو کې چې خلک ډیر په عام دومه کوزده کوي یا دا یاغه نو یعنی دغه د یعنی د خاص که پر دې شیر باندې زوږه غېږه ما دغه چې د شیر چې ما ولوستی مال دغه شیر باندې باید کار وسی وځي خبر ده چې یو څه الهام درته راځي لکه شاعران چې وایي چې شیر د احساس د شیر پیل د احساس سره دی خو پای پر احساس نه ختمیږي نو دا هم دغه سی دی سړی یو قالب ورته جوړی بیا دغه ورسته واضح خبره ده چې به انتها ډیر کار غواړي
آسیا جان تاسو ویل سی یو الهامی حالت وی کنه لیکن دغه اوس چې تاسو څنګه وویل دا شیر مخور سوی دی او تر ډیر سی زه څنګه اورم تاسو د شیر موضوع خوښه سوی ده نه د شیر موسیقي هم داسې ده
دواړه مخور سوی دی خو خبره د سی ده چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه ویني یو حالت ویني دغه حالت دغه حالت ته پاره سړی غواړي چې یو 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 هنر وپنځوي بیا واضح خبره ده چې سړی موضوع ته ګوري هغه سه خو مثلا میناناک شیرونم بیخي ډیر دي چې زه نه پوهېږم مینه لرم او دا کوم واغه کوم دا خو ټوله تقریبا مګم زما فکر همیشه چې زه باید داسې یو موضوع انتخاب کړم چې هغه ډېره ډېره نه وي، یا ډېره داسې یو تابو موضوع چې پر هغه باندې اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي، یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې په اصطلاح کار موضوع مطرح کړي، نو شاته یې غورځوي. او دغه شعر چې مو لیده داسې یو موضوع ده چې زموږ په ټولنه کې ډېر شاته غورځول کېږي، او یا دا چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې په اصطلاح خپل انرژي مصرف کړي.
ډېره مننه چې مرکې ته حاضر شوي او خپل نوې سندره مو را سره شریک کړه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري. وړاندې له یو ځوان شاعر سره شخېدلیم چې یو شعري ټولګه یې چاپ شوې ده، خو سمدستي د پیاوړې شاعرې پروین ملال یو شعر د دوی په شخ.
چنه او نن د مشپوم دک دستور کچ کول ورانګ ورانګ کړي د دوار شوند پر تنظیم د سپورم ټیک د الماس په چنو کې به دما تور پی کوي او ټیک می دوار یو پر بل باندې مېن او په لمن کې می جنت جنت ور پیوي د چپو پر شور می پلونه تر سهار پورې تلما او راتلما تاوانه لیدم شپام تر لمن لاندې مستوری نازولی ماشومان و بیده سیوی سپورمی خوب لیده زما د تور پوری می پکشتی که درونا با قیامتونی و دباران ده نرم شور سندری لازگی چاچکی چاچکی و میالی و مدسندون و قربامون و توی دما دلاجور دورن جنونی می پلازگی ده کوتر تور استرگو تمی خپلا درن جور شایسته شایسته تیاره کرله تاوانه لیدم شپام د زندان په تور انګړ کې و مولان د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې راورېدم څانګې څانګې په رګ رګ کې لکه سا وم ګرځېدم د وریښمینو مړوندونو خیال او خوب وم د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو راتېرېدم بندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو راتاوېدم تاوانه لیدم شپوم رنګېدلې پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم د غرو څوکو کې غزل غزل شېبه وم غېږ په غېږ د کایناتو غرنیو ونو پل پل ښکلومه په سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه زما تیارې د اوبو په شان چښلې زما سره تر تا نږدې وه سا یې زما ځیګر کې پورته کښته تلله د نکهت په وزرونو الوتمه تاوانه لیدم شپوم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو سکه مور وم په زانګو کې د هلال مې څنګوله د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله په ښایسته او زرداره براقونو د سپوږمۍ په لورې تلله چارونه او چا تیاره راټولوله چا په روح او چا په جسم کې کرله تا ونه لیدم شپوم سر تر نوکه خوب او خیالوم په انځور د کایناتو کې جمال وم په انځور د کایناتو کې جمال.
لاغلی ملال څخه منندویم چې دا شعر په خپل ژغ په ازادي راډیو مجلې ولوراوه. محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت دربات سنگی ولسوالي یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي. د چپې په نوم د شعري ټولګه د ایران په قم ښار کې چاپ شوې ده. د دې ځوان شاعر دا مجموعه 15 مخه ده. له دوی څخه به واورو چې د چپې په کتاب کې څنګه شعرونه چاپ شوي دي.
په دې کې ډېر موږ شعرونه چاپ کړي. شعرونه زما شعرونه چې د پښتو او د پښتنو د یووالي په اړه دي،
او سناڅه حماسي شعرونه پکښې دي.
دا خو دې موضوع لاړخه سوه د شکل لاړخه آزاد شعرونه دي، غزل دي، څه دي؟
څو غزل دي، یو څو نظمونه پکښې شته.
او هلته تاسو په ایران کې ادبي غونډې جوړوي له نور افغانانو سره کنه؟
یا ورو یا دلته هیڅ رنګه ادبي غونډه جوړه شوې نه.
پښتو کتابونه هلته له ځان سره لرې د شعر کتابونه سه مطالعه کوي؟
دلته د شعر کتابونه خو د ځان سره نه لرم، کله کله د انټرنیټ د لارې راخلم مطالعه کوم.
او کله سه دالته تاسو شعر لیکئ؟ تاسو خو د ورځې په کار باندې هم بوخت یاست، څه وخت شعر لیکئ؟
شعر خو یو د شعر الهام دی، او چې وسړی یو الهام راغلی هماغه لحظه بس شعر لیکي. شعر خاص وخت نه لري، او چې زه به هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی.
له تاسو سره دا اوس کوم شعر ستاسو له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړئ؟
شعر ستوایم په دې هیله چې اوریدونکو پاملرنې وړ وګرځي. د شعر عنوان دی وایي زره زره. وسوما انگار شوم په اور زره زره، وسوما انگار شوم په اور زره زره، خاور شوم ایری شوم په اور زره زره. لچا څخه گلا وکړم او چاته پر یادونه، لچا څخه گلا وکړم او چاته پر یادونه، لژوند څخه بیزار کړم ورور زره زره. وای صفا سترا سړی و متک سپین لکه دا واوري، صفا سترا سړی و متک سپین لکه دا واوري، بدنام په الزام شو مختور زره زره. وای تسبو سره عادت کړم مولا زره زره، تسبو سره عادت کړم مولا زره زره، نشي سره عادت کړم مای خور زره زره. پماتو لاسونه جوړوم سلطانی، پماتو چو لاسونه جوړوم سلطانی، اړنګ شي دیوالونه می د کور زره زره، اړنګ شي دیوالونه می د کور زره زره.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د ختیځ نورستان په کامریش ولسوالۍ کې د افغانستان د وروستي پاچا محمد زاهد شاه لخوا جوړ شوی بڼ او ودانۍ د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دغه ودانۍ او باغ د کامبریش په کمو کې په 1923 کال کې آباد شوی، چې د رخصتیو پر مهال به پاچا د خپلې کورنۍ له غړیو او ملګرو سره دغه ځای ته ته او ښکار به یې کاوه. د کمو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو لخوا بمبار شو، بیا د افغان ایډ په نوم مرستندوی ادارې ترمیم کړ، خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانۍ بیا تخریب شوه او باغ یې وسوسېده چې لا یې هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیستی. د سیمې خلک د دې باغ د رغېدو هیله کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان ختیځ کامدیش ولسوالۍ اړوند کمو په شنو ونو پوښل شوو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یوه تپه د افغانستان خیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1923 لمریز کال یو بڼ ودانۍ اباده کړې وه. د ځایي اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشي ازادي راډیو ته وویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش ته تللو، هلته به میلې او ښکار کولو.
د ظاهر شاه بابا په دور اقتدار کې دغه کمو باغ جوړ شوی دی چې په رنګارنګ مختلفو میوو باندې سنبالو. د کمو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلی ده. زال شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې به هلته اړولي دا به قرارګاه وه. نو د ځایي ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو، لکه غرچې به وشتلې، نور د غره مرغان به وشتل. د کامنچ ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی غرچې به ژوندي به نیول.
قریشي وایي هغه سمسور بڼ چې د رنګارنګ ګلانو وږمو یې فضا معطره کړې وه، په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام، ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سمبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې دا هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده. تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستانی ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر. تعلیم ته به هڅو، کسب او کار ته به هڅو.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اګه انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل د کومو بڼ او ودانۍ په اته جریبه ځمکه کې جوړه شوې او د ګلانو ترڅنګ په کې بېشمېره میولرونکو ونو شتون درلوده، خو اوس یې د ړنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نښې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغې تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼه او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکې او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چاري پیل کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
عاشقی صف هستی رنگ پیمانه